سلامونه د افغانستان په وخت د سحر 15 بجې شي. نن سه شنبه د 14 دریم کال د جدي سلور منیټه ده. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې تقاعد شوي کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ ویلامیه کې ویلي چې د تقاعد شویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کېږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په یوه اعتمادي فرمان کې د تقاعد شویو د حقوقو معاشونه ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبرې ریجان صدغه فرمان متن د شنبې په ورځ خبر کړی وو. اخوزاده سکل په وری یا حمل میاش کې سپارښتنه کړو چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د بارنوي چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کړی. د وزارت مرسل وین حافظ زی احمد په دې اړه ملي رادیو ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یوه صوتي پیغام کې ویل چې مونږ خوشبینو چې د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخه کړي. دغه راز به وکړلی شي په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو ستونزو او غوښتنو پر وخت رسیدنه وشي او په ښه ډول ورته خدمات آماده شي. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سفارت د بیا پرانستلو د اقدامي افغانانو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبې راهیسې پیل شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون د افغانستان په یولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو روغتیایي وزارت ویلي چې دغه درې ورځنی کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز کې تطبیقي چې شاوخوا 3,900,000 ماشومان به چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي واکسین شي. په افغانستان کې لڅمو دي رئیس د ګزړ زت واکسین کمپاین کور په کور نه ملکیږي او ماشومان تر ډیره په جمعتون کې واکسینېږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د زړه پسوري سالور تیرس ادري څلوېښت نور ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل شوي دي. دغې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او عملیاتو مالي لګښت د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا ورکول کیږي. هر کال لسګونو افغان ماشومان چې د زړه په سوري اخته هم هغه پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کیږي چې هلته د سولي کلي په نوم بنسټ درملنه کوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو شپېته کورنوی د سندو خبر ورکړ شوی دی. باختر خبر ایجنسی چې د طالبان په کنټرول کې دی د دوشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې پرون د تورخم له لارې دیارلس کورنۍ د کندهار د سپینو بولدک له لارې و د نیمروز د وریښمو پله له لارې یو دېرش او د هرات د اسلام کله له لارې لس کورنۍ یوه ته راستنی شوي دي. په دغه خبر کې نه دي ویلي شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه کې په جبر افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بیا استاد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د سوریې نوی واکمن احمد شریعي چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی د یکشنبې په ورځ ویلي و چې په دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر اکان فیدان سره په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سوریې د لګول شوي د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشریعي ویل چې د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به وسلهوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. سلور سو وستریز روختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې ادعاوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کاله کېږي تقریبا څه کم سلور کاله چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورنوي سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د پرزیدلې جمهوري حکومت د ولسمشر مرسل امر الله صلی دا کوي چې طالبان پر افغانستان تر دویم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ټپي امنیتي ځواکونه په څلور سوه بستري روغتون کې وژلي دي. صلی د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکسپاڼه کې همداراز ادا کړې چې سره صلیب د دغو قربانیانو مړي او پاتې شونې خاورې ته سپارلې دي. د دغو پوځیانو ځینو کورنیو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ورته ادعاوې کړې چې یا ځواکونه په دغه روغتون کې وژل شوي دي. د طالبانو حکومت وینز بلا مجد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. نور جزئیات په راپور کې.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاري فصیح الدین فطرت ویلي و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په څلور سوه بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویتو او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په څلور سوه بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14مه او 15مه د دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلي دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې اشاره یې قاري فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و، څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړې چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر له لوري پرته له محکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړې چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوې حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړې چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرزیدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو، راته یې وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. ویې ویل که ډېرې پوښتنې وکړئ تاسو به همداسې ورک کړو. بیا یو چا مشتوول چې دوی ټول یې وژلې دي.
یو بل کس چې خپل هم د مخکنی نظام پوځي وو ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملاټه پیښوي وا او څلور سوه بستریز روغتون ته لېږدول شوی وو او د طالبانو واک ته رسیدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی او کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې لشف خانی بهر کړی او ورته ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و. د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیچ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه و، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدله او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوښې ته زنګ راغی چې راشئ خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعاوې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بېلابېلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکېني نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې له 2023 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکېني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستند کړي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په یوه فرمان کې دغو کسانو د اسنادو د له منځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري حکومت لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له امله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی و. په فرمان کې اړوند اداري مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایي پرېکړو اړوندو دفترونو له لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لرې کړي. د چارو شمېرونکي عوام خلک له دولتي سیستم څخه د اسنادو له منځه وړل د افغانستان د دولتي سیستم او تاریخ سره لوی جفا بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خانزاده په تازه خپور شوي فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو، جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پای ته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خپور شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکارۍ په تړاو د تیرې ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتري اسنادو، لیستونو او الکترونیکي سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوندو دفترونو لیستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوي تر هغې چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لوري د اسنادو له منځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول دا د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو لولارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلی دی، غواړي د همدې لارې ډیر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دی هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل یې له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کیږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي، په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی، ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه لارخونی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویو ملسیزه پخوانی او تګلارو سره ورته دي چې لکبلای د خلکو ازادۍ محدودی شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل قانون د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. یاد متقاعدین د پروسه د وخت لمنځه تلل بولي او د طالبانو حکومت لپاره د هغوی د قانون د نه ورکولو یو بهانه ګڼي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خانزاده په دې وروستیو کې د متقاعدینو د قانون د ورکړلو لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محاکمو د جوړولو امر کړی او متقاعدین اړ کړي چې د خپلو قانون د ثبات لپاره دغو محکمو ته مراجعه وکړي. نورحال د عبدي سپوږمۍ په راپور کې
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خانزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي
ما د 3 پښه دروازې ریاست تقاعد
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي. اوس راته وایي چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي
3 کېږي تقریبا څه کم 4 چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوی نه دي. 3 ژمې سپارې کړه دغه 4 ژمې را روان دي. کور کې چې نه لرو واړه مریضان دي. زه خپل مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ور شو چې تاسو ته ماشین ورکې نو پیسې جنس هم نه ورکې راته. بنان دغه څخ چې مې را روان ده واړه مریضان دي. د کور ته تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقامات ته که زمونږ هغه ورسوي که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خانزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یالیندې په 13 صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې 3 کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزا په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسي کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده ډیره ټولنی پروسه ده دغه محکمه ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي پیسې حقوقي معلوم دي دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاوت موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده دا ډېر په خوانه دا تقاوت موضوع شته ده تقاوت ګرځي سکوک مالیاله کارمند دولت نه وځي کیږي ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګری ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاوت ورکړي.
په تازه مورد کې د اکشن بي پورز د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 110,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د ترکیې دیو خیر بنسټ لخوا د شهیدینو او معلولینو درې صفه نوي بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنو توکو مرستې وشوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم کړي. اوس مهال په خوست کې 6,000 معیوبین، 12,000 یتیمان او 3,000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنې مرستې په 390 بیوزله او غریب معلولینو کندو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې یو لس قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوره دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکی حاجی بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد معیوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا فیصد نه وی فیصد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې می ته نریم زیته شي، کله موسسې طرفه وي کله حکومت طرفه وي.
د مرستو ترلاسه کوونکی وایي اړوند ادارو نړیوال مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې وازه منا بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونی دی کاروبار وي. ځنې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستی ورغړه د بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته مرزای شي مرزای کار څوک لا کو وسره کی.
بلور ته ځای چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو کندو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتې امتیازات سپارلی دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زره ته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نوم یاشتو د پره ته ورکړی دي حقوق او لازره یتیمانو ته مونږ حقوق ورکړی دي او دونی مزرو هغه ته کوم ته مونږ حقوق دي. هغه څه چې غي اسناد پر شوې دي تاسو پیښ شوې ده بس هغه مونږ ټول ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرنی خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمیر معلولینو کندو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي کیږي چې د خړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې سبان دی 20 میلیونه خلک کافي خوړن نه لري او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیډنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادی راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د کابل شپې پانتون د شرایطو د پونځي او شمیر پوښانی محصلین د کوي چې استادان د دې سمستر نمرې د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. دغه محصلین له آزادی راډیو سره په خبرو کې ویل چې استادان زینو ته په دې پلمه د کامیابی نمرې نه دی ورکړي چې ګواکې د اسلامي شریعت سره سم اګری او خولې نه لرلې. د کابل پانتون شرایطو د پونځي مسولین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله چې د کابل په هنتون د شریعت په هنځي محصل دی ادعا کوي چې د په هنځي استادانو ځینې محصلین پازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیره یې کمې او خولې یې نوې پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
محصلینو کې کلا وریش نه ده شبه شاید دا نمرات هر مضمون
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوانځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي څوک به هغوی پوه کړي. هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نمره د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولې د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولې نه درلودې دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتس اپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوی یوولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د
دنجونو په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.